طبي زده کړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
تیویز دا کړه د 12مې دورې د خوانیز پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه می ومنئ. پام دې هیلم چې ټول بروغ جوړ او سوکاله یې. دا د یو ځل بیا ساس لپاره د تیویز دا کړه د پروګرام یو نوی درسي خبرونه وړاندې کیږي. راځي د دې لپاره چې درس پیل کړو کتابونه مراوخلی د کتاب و وشتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر پروګرام کې د پیپټیک السر په تړاو غږېدلی و. د پیپټیک السر یا د معدې زخمونه تر څنګ یې د معدې او کولمو ګډ زخمونه یا د مارۍ د لاندنیو برخې زخمونه دې ته پیپټیک السر وایي. د دې زخمونو په تړاو ډیر هر اړخیز پوه شو. نن په اوویشتمه صفحه کې یوه بله مهمه ناروغي چې هغه ایچ پایلوري ده همدغه موضوع راپیله و. هله دا د ایچ پایلوري همدغه ناروغي په ډیر دقت سره تعقیب کړئ او د دې ناروغۍ په اړه ډیر ښه پوه شئ د دې لپاره چې همدغه ناروغي په ټولنه کې ډیر عامه ده. په ټوله کې په افغانستان کې د ایچ پایلوري ستونزه یا دغه ناروغي ډیر عامه ده. نو مجموع کې هغه ناروغۍ چې ډیر عامې دي زموږ محصلین باید ډیر ورباندې ښه پوه شي. رازی پیل کو و وشتمه صفحه د میدې باکتریا یا هیلیکوباکتر پایلوري. هیلیکوباکتر پایلوري یا ایچ پایلوري. ایچ توری د هیلیکوباکتر د کلمې لنډ مخفف توری دی. ایچ پایلوري تعریف لیکل شوی دی، یعنی کوم ډول ستونزه ده. ایچ پایلوري اصلا یوه باکتریا ده چې په میدا کې ژوند کوي. ګورې لیکل شوی دی ایچ پایلوري یوه باکتریا ده چې په میدا کې ژوند کوي او د میدې د پایلور برخې مخاطی غشا خرابوي. ایچ پایلوري دغه باکتریا په میدا کې ژوند کوي او د میدې او تر څنګ د میدې د پایلور د برخې کومه مخاطی غشا چې ده دا خرابوي. ګورې یوه خبره کومه، پایلور برخه د میده هغه برخه ده چې د ډوډینیم د برخې سره وصل کیږي. پایلور برخه یا پایلورس برخه د میده هغه برخه ده چې د کولمو سره وصل کیږي. د میده یوه برخه کارډیا نومیږي. کارډیا برخه د میده هغه برخه ده چې د مارۍ سره وصل کیږي. بله برخه پایلور برخه ده، هغه برخه ده چې د کوچنیو کولمو سره وصل کیږي. تر ډیره پورې ایچ پایلوري د میدې د پایلور په برخه کې رامنځته کیږي. په نورو برخو کې هم همدغه ایچ پایلوري ځای پر ځای کیدلی شي، خو د پایلور په برخه کې هم تر ډیره همدغه باکټریا ځای پر ځای کیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی دا باکټریا د پیپټیک السر، ګاسترایټس او ځینې وخت د میدې سرطان سبب کیږي. ډیره ګولډن جمله ده. ګورئ دا باکتریا د پیپټیک السر سبب هم کیږي، ځکه موږ په تیر درس کې د پیپټیک السر یو سبب ایچ پایلوري باکتریا ښودلې ده. همدارنګه د ګاسترایټس سبب مو هم ښودلی ده چې یو سبب ایچ پایلوري باکتریا ده. د معدې التهاب او ځینې وخت د معدې د سرطان سبب هم کیږي. که چیرې پر وخت درملنه نشي د معدې د سرطان سبب هم کیږي. ښه، دوه انځورونه مراوړي دي. ای انځور وګورئ، د میدې یوه برخه هغه پراخه شوې ده. په دې انځور کې تاسو ګورئ په دې بنفش رنگ سره دغه بکټریاوې تاسو ګورئ دغه بکټریاوې ایچ پایلوري بکټریاوې دي. بیا انځور کې هم دغه بکټریا تاسو لیدلی شئ بکټریا شکل په بیا انځور کې هم لیدلی شئ چینجي ته ورته شکل لري. اته ویشتمه صفحه کې یو انځور دی په دې کې هم د ایچ پایلوري بکټریا تاسو لیدلی شئ. ښه نو راځئ د ایچ پایلوري علتونه یا کازس د دې ناروغۍ په علتونو باندې خبرې کوو. اصلا ولې دا رامنځته کیږي، ایچ پایلوري ولې رامنځته کیږي؟ لومړی د ککړو اوبو یا خوراکي موادو له لارې د بکټریا انتقال. یو علت همدا ده چې ککړې اوبه، ځینې کسان د ډنډونو اوبه څښي یا ککړې اوبه څښي یا د خوراکي موادو له لارې د بکټریا انتقال. کومه بکټریا؟ ایچ پایلوري بکټریا. دغه بکټریا په سترګو نه لیدل کیږي، دا په ککړو اوبو کې، خرابو اوبو کې، د ډنډونو ویالو لښتیو په اوبو کې پیدا کیدلی شي. که چیرې د دې نه استفاده کیږي نو بدن ته داخلیږي او دغه ستونزه پیدا کوي. دوهم، د ناروغ له لاړو سره تماس. هغه ناروغان چې په ایچ پایلوري باندې اخته وي، د هغې د لاړو سره تماس دا هم روغ کسان په دې ناروغۍ باندې اخته کولی شي. دریم، د پاکوالي نه مراد کول، یعنی که چیرې داسې خوراک استفاده کیږي چې پاکوالی پکې نه مراد کیږي، ناولی میوې خوړل، نامینځل شوي میوې خوړل یا سبزی استفاده کول، په دې کې هم دغه بکټریاوې داخلیدلی شي بدن ته او د میدې د زخمونو سبب کیدلی شي. څلورم، د کورنۍ یا ګډو وسایلو استعمال. په ځینو کورنیو کې فرضاً ګډ لوښي استفاده کیږي، د اوبو یو ګیلاس وي په یوه کور کې فرضاً 15 نفر 10 نفر د هغې یو ګیلاس نه استفاده کوي. که په دې کور کې داسې یو ناروغ شته وي چې ایچ پایلوري باندې اخته وي، نور کسان هم پرې اخته کیدلی شي. ښه، دا علتونه وو چې ولې ایچ پایلوري په بدن کې رامنځته کیږي. په اته ویشتمه صفحه کې نښې سیمپټومس، یعنې په بدن کې کله چې ایچ پایلوري رامنځته شي یا د بکټریا ځای پر ځای شي، ناروغ به کومې نښې نښانې ولري. لومړی، د معدې درد یا سوځېدل. ګورئ، د معدې درد یا سوځېدل لومړی نښه د ایچ پایلوري دا ده چې د معدې دردونه وي او تر څنګ یې سوځېدنه وي. دوهم علت یې د خوړو وروسته نراحتي. د خوړو وروسته نراحتي شتون لري، یعنی کله چې یو نفر خوراک وکړي نراحته وي، د خوړو په هضم کې ستونزه لري. دریم، کانګې یا کای. دریمه ستونزه، ناروغانو ته کانګې ورځي یا کای ورته ورځي. څلورمه ستونزه، وزن کمښت. دوی د وزن په کمښت باندې اخته کیږي. پنځم، کله کله د میده وینه، یعنی په میده کې وینه بهیږي او هغه د کانګې له لارې هم بهر کیږي او ځینې مهال پایته موادو کې هم بهر ته ځي. دغه نښې نښانې د ایچ پایلوري د ناروغانو لپاره منل شوي دي. ښه نو محصلینو، راځئ د ایچ پایلوري په تشخیص یا ډایاګنوزس باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي د ایچ پایلوري د پیژندلو لپاره له لاندې ټیستونو څخه یو ترسره کیږي. لومړی، یوریا بریت ټیسټ. یوریا بریت ټیسټ. دوهم، سټول ټیسټ. دریم، انډوسکوپی پلس بایوپسی. ګورئ، انډوسکوپی پلس بایوپسی. څلورم، بلډ انټی باډیز. ګورئ، د تشخیص لپاره، د دې لپاره چې پوه شو چې ناروغ ایچ پایلوري لري یا یې نه لري، څلور ډوله ټیسټونه ډاکټران ناروغانو ته لیکي. لومړی، یوریا بریت ټیسټ یا دا ټیسټ لیکي. ګورې، یوه خبره ډیره مهمه ده، په دې باید ټول محصلین پوه شي چې د ایچ پایلوري د تشخیص لپاره د دې څلورو ټیسټونو څخه یو انتخابیږي، یعنی دا ټول ټیسټونه د ورته نه ترسره کیږي. یا یوریا بریت ټیسټ ترسره کیږي چې دومره عام نه دی، یا ورته سټول ټیسټ تر سره کیږي چې ډیر عام دی. تر ډیره پورې 99% ناروغانو ته په افغانستان کې همدغه ټیسټ لیکل کیږي، سټول ټیسټ. غیتا مواد دغه ټیسټ تر سره کیږي او په هغه کې د ایچ پایلوري بکټریاو قتل کیږي. نو هدف دا دی چې د سټول ټیسټ غوره ټیسټ دی. د څه لپاره؟ د ایچ پایلوري د تشخیص لپاره. دریم، انډوسکوپی پلس بایوپسی. یعنی موږ انډوسکوپی کوو خو یوازې انډوسکوپی دا مهمه نه ده چې موږ یوازې انډوسکوپی وکړو، ځکه انډوسکوپی موږ تشخیص ته نه رسوي. د دې تر څنګ باید بایوپسی واخیستل شي. بایوپسی دې ته ویل کیږي کله چې موږ کیمرا داخله کړو، انډوسکوپی ترسره کوو، کیمرا مو داخله کړه، یوه بله آله هم داخله وو، داسې آله چې د میدې د زخم څخه یوه نمونه راواخلي. یوه نمونه راخیستل کیږي، هغه بیا لابراتوار کې کتل کیږي چې دغه زخم چې د هغې نه یوه نمونه راخیستل شوې یا د نسج یوه ټوټه راخیستل شوې ده، په دې کې بکټریاوې شته دي نه. نو ځکه ورته وایي چې انډوسکوپی پلس بایوپسی. یعنی انډوسکوپی هم کوو خو بایوپسی راغلو او هغه بیا په لابراتوار کې چیکي. څلورم، بلډ آنټی باډیز. بلڈ آنٹی باڈیز، دیوین آنٹی باڈی گورو، بلڈ آنٹی باڈیز پوینا کے آنٹی باڈی گورو. معمولاً پو بکٹری حالات کے پوینا کے آنٹی باڈی لوڑی ہی. دس سلور ڈولا ٹیسٹونا دیج پہلوری نروانو لپارا کی گی. پو یاد ولری تر ٹھولو مہم ٹیسٹ یہ دوہم ٹیسٹ ہے، سٹول ٹیسٹ. او دا ہم پو یاد ولری چی دا گا ٹیسٹونا د دې ترسره کول دا د ډاکټر کار نه دی، دا د لیبرانټ کار دی، هغه کسان چې لابراتواري ویلی. د ډاکټر مسؤلیت دا دی چې د ایچ پایلوري ناروغانو لپاره ټیسټ ولیکي. کله چې ټیسټ لیکي هغه به یا لیکي چې سټول ټیسټ دې ورته ترسره شي، یا انډوسکوپی پلس بایوپسی، یا ورته بلډ آنټی باډیز ټیسټ یوازې لیکل کیږي. نور مسؤلیت د لیبرانټ کار دی. اخوی د ټیسټ د ترسره کیدو هغه مراحل په خپل ترسره کوي. لاندې یادونه لیکل شوې ده. نوموړي ټیسټونه د لیبرانټ لخوا ترسره کیږي او ډاکټر ته واضح نتیجه په لاس ورکول کیږي چې ایچ پایلوري شته ده یا نشته ده. ډاکټر ټیسټ لیکي، یوازې دومره لیکي چې سټول ټیسټ فار ایچ پایلوري، د غیتا موادو ټیسټ د ترسره شي د چا لپاره؟ د ایچ پایلوري لپاره. هغه نو بیا وروسته د لیبرانټ لخوا دغه ټیسټ ترسره کیږي او راپوري ډاکټر ته ورکول کیږي چې ایچ پایلوري پازیټیو ته، مثبت ته یا منفی ده. په درملنه باندې خبرې کوو چې ایچ پایلوري که چیرې شته وي نو کومه درملنه ورته مناسبه ده. ګورې، درملنه یې ډیره ساده ده. تبابت لکه څومره چې په ټولنه کې سخت معرفي شوی دی، دومره سخت نه دی. اصلا د تبابت سختوالی دا د ځینو چپتري کتابونو لخوا، یا هغه کتابونه چې د پوهنتون د محصلینو لخوا د پوهندانو پروفیسرانو لپاره د رتبو په خاطر لیکل شوی وي، د هغې په واسطه سخت شوی دی، یا د هغو چپټرو په واسطه چې هغه ژباړل شوي دي، د ګوګل په واسطه د انګلیسي څخه پښتو ته ژباړل شوي دي، د هغې له امله تبابت ډیر سخت شوی دی. نو تبابت ډیر ساده دی، ډیر آسان دی، خو اما دقت تر څنګ یې ژوره مطالعه او د دې مسلک سره علاقه، دا هغه څه دي چې تاسو هدف ته رسوي. ښه، نو اوس د ایچ پایلوري درملنه باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی درملنه یا ټریټمنټ. درملنه ته څه وایي؟ ټریټمنټ. د ایچ پایلوري درملنه کې درې ډوله درمل کارول کیږي، ځکه ورته ټریپل تیراپی وایي. ټرایپل تیراپی، ټریپل درې ګونی ته ویل کیږي، درې ته ویل کیږي، تیراپی درملنه ته ویل کیږي. یعنی درې ګونی درملنه، درې ډوله درمل پکې استفاده کیږي. لاندې لیکل شوی درملنه د لس نه تر څوارلس ورځو پورې باید ترسره شي. د لسو نه تر څوارلس ورځو پورې باید درمل وخوړل شي. دا هغه کورس دی چې د ایچ پایلوري د درملنې لپاره طبابت انتخاب کړی دی. څومره اندازه؟ د لسو نه تر څوارلس ورځو لپاره. راځئ صفا واړوئ محصلینو، دغه درملنه اوس تشریح کوو. ساده تشریح لري او مخکې له مخکې تاسې د دې سیستم سره تیار بلد یئ. لیکل شوي دي لاندې درې دواګانې یو ځای کارول کیږي. د چا لپاره؟ د ایچ پایلوري لپاره. کله چې موږ د لابراتوار څخه راپور ترلاسه کړو چې ایچ پایلوري پازیټیو ده، نو موږ درې ډوله درمل ناروغانو ته ورکوو. لومړی درمل اومیپرازول دی. اومیپرازول کوم درمل؟ اومیپرازول. لاندې لیکل شوی د معدې تیزاب کموي. دا درمل د معدې تیزاب کموي. طریقه یې څه ډول ده؟ د خوړو نه مخکې ورځ کې یو ځل، یعنی په نهاره خوړل کیږي ورځ کې یو ځل. په دې باندې اوس تاسو ډېر ښه پوهیږئ. اومیپرازول ناروغانو ته ورکوو. په انځور کې تاسو ته د اومیپرازول دغه ګولۍ هم لیدل کیږي، په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي. تر ډیره پورې په افغانستان کې په پستو په کټونو کې یو ډول ګولۍ دي، په هماغه شکل سره ډېرې عامې دي. په ټولنه کې ورته د تخم ګولۍ هم وایي. دوهم اموکسیسیلین میکروب له منځه وړي. ډوز یې یو ګرام یا زر ملي ګرامه، یو ګرام زر ملي ګرامه کیږي. دا په یاد ولرئ. که چیرې پوښتنه راتله چې په ایچ پایلوري کې د اموکسیسیلین ډوز باید څومره وي، یو ګرام یا زر ملي ګرامه. طریقه: ورځ کې دوه ځله سهار او ماښام ناروغانو ته ورکول کیږي. دا دوهم درمل شو. دریم درمل یې کلیریټرومایسین درمل دی. دغه دوهم درمل په بی انځور کې تاسو لیدلی شئ. اموکسیسیلین درمل دی، لاندینی کتار کې لیکل شوی اموکسیسیلین، او یا دلته تجارتي نوم یې اموکسیډال ورکړل شوی دی. تجارتي نومونو پسې به ډېر نه ځای. فارمولا ډېره مهمه ده، چې معمولا فارمولا د تجارتي نوم لاندې لیکل شوی وي. ښه، د اموکسیسیلین وروسته دریم ډول درمل هغه کلیریټرومایسین دی. کلیریټرومایسین دا د ماکرولید له خاندان یا له کورنۍ څخه درمل دی. ایزیتروماسین، اریتروماسین، کلیریټرومایسین دا په یو ګروپ کې دي. کلیریټرومایسین ډیر قوي انټي بیوټیک دی. لیکل شوی دی د ایچ پایلوري زد قوي انټي بیوټیک درمل دی. د ایچ پایلوري زد قوي انټي بیوټیک. کوم درمل؟ کلیریټرومایسین. ډوز یې 1500 ملي ګرام دی. څو ملي ګرامه؟ 1500. انځور کې لیدلی شئ، سی انځور کې. طریقه: ورځ کې دوه ځله سهار او ماښام. دا درې ډوله درمل د ایچ پایلوري ناروغانو ته توصیه کیږي. وقایه باندې خبرې کوو. پریوینشن، که یو نفر غواړي چې ځان د ایچ پایلوري نه خوندي وساتي، بیخي په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي، څه کول پکار دي؟ دې ته وقایه وایي یا پریوینشن ورته وایي. لومړی، د ککړو اوبو او خوراکي موادو نه کارول. ککړې اوبه باید استفاده نه شي، ځکه په اوبو کې د باکتریاوې ډېرې وي. د ککړو خوراکونو څخه صرف نظر. دوهم، د شخصي وسایلو شریک نه کارول. ځینې شخصي وسایل، فرضاً د اوبو ګیلاس، د چای ګیلاس، کاشوغه، د شخصي وسایل یا د غاښونو برش، نه، دغه وسایل باید شریک ونه کارول شي د نورو سره. دریم، د پاکوالي مراد کول، صفایي مراد کول، د لسونو وینځل په صابون او شامپو سره، د پاکو لوښو کارول، د پاکو خوراکونو خوړل، دا نو مرسته کوي چې د ایچ پایلوري څخه خوندي پاتې شو. ګورئ محصلینو، د ایچ پایلوري په تړاو ښه پوه شو. یوه خبره چې زه په ټولنه کې دغه ستونزه ډېره وینم، د هغې په تړاو خبرې کوم، له هغې وروسته درس پای ته رسوم. تر ډېره پورې د ایچ پایلوري ناروغان د دې ناروغۍ نه ډېر سخت ډارېږي یا ډېر سخت په اندېښنا کې وي. دوی چې د ډاکټرانو سره مخ کېږي دوی ډېر سخت په ډار کې وي، همیش وایي چې زه ایچ پایلوري یم، ایچ پایلوري یم. اصلا دغه ناروغي ورته ډېره غټه معلومیږي. او یا ما داسې کسان هم لیدلی دي چې د ایچ پایلوري له وجې په میاشتو میاشتو په کلونه کلونه ځورېږي او کړېږي، دوی نه رغېږي. ګورئ، د دې په علت باندې هم خبرې کوو او په دې باندې هم خبرې کوم یو څه خبرې چې ولې دغه ناروغي په ټولنه کې دومره غټه معرفي شوې ده. د دې موضوعاتو په تسلسل یادونه کوم چې تر ټولو غټ علت هماغه دا و چې یا همدا دای چې په ټولنه کې د ایچ پایلوري ناروغان هغه کوم درمل چې ورته توصیه کیږي په سم ډول یې نه استفاده کوي، کوم درمل چې په کوم ډوز ورته ښودل شوي دي په هماغه ډوز یې نه استفاده کوي، کوم درمل چې په کوم مهالویش ناروغ باید وخوري په هماغه وخت کې نه خوري. ورته ویل شوي چې کلریټرومایسین په سهار او ماښام کې خوره، ناروغ یې د سهار له خوا وخوري د ماښام له خوا ترې هېر وي. اموکسیسلین ورته ښودل شوي چې په دې وختونو کې خوره. نو هدف دا دی کله چې د ایچ پایلوري همدغه درمل پر خپل وخت استفاده نه شي نو بکټریاوې، کومې بکټریاوې؟ ایچ پایلوري بکټریا دا مقاومې کیږي د درملو په وړاندې، مبارزه زیاتوي، دوی قوي کیږي. کله چې قوي شي نو بیا درمل ورباندې تاثیر نه کوي، ایچ پایلوري بیا نو کلکه شي، دوی ځانونه محکم کوي د چا په وړاندې؟ د دې درملو په وړاندې. نو طب داسې وایي چې د ایچ پایلوري په درملنه کې کوم درمل چې ناروغانو ته توصیه کیږي ډیر ټینګار باید پې وشي چې دغه درمل پر خپل وخت وخوره او په خپل ډوز یې وخوره. څومره اندازه درمل چې ډاکټر ورته توصیه کوي په هماغه اندازه باید استفاده شي تر څو بکټریاوې مقاومې نه شي. کله چې مقاومې شي نو بیا د عادي درمل ورباندې تاثیر نه کوي او په میاشتو میاشتو د ایچ پایلوري ناروغان دوی ځورېږي، کړېږي. نو د همدې علت له امله ایچ پایلوري په ټولنه کې ډېره سخته معرفي شوې ده. خلک فکر کوي چې ایچ پایلوري ډېره سخته ناروغي ده، حالان کې سخته ده خو اما درملنه یې هم اسانه ده. کله چې درملنه کې دقت ونه شي یا د ښه کمپنۍ درمل استفاده نه شي حتما ایچ پایلوري سخته ده، ځکه د ایچ پایلوري دوامدار شتون، یعنی دغه بکټریاوې که چیرې په معده کې په دوامدار ډول وي د معدې د سرطان سبب هم کیدلی شي او په ټوله کې د معدې د پرپوریشن یا د سوري کیدو سبب هم کیدلی شي. ښه، محصلین اوس دغه پروګرام پای ته رسوم. راتلونکي درس کې د کانګې او زړه بدوالي په تړاو خبرې کوو. راځئ ګرانو محصلینو حاضری ورکړئ. نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د 15مې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. 15 شمېره پیدا کړئ، دوهمه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یې خاد اوسئ، الله مو مل شه.
زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.